نننی افغانستان،
افغانستان امروز.
دا خپرونه د ملګرو ملتونو لخوا تاسو ته وړاندې کیږي.
این برنامه از طرف ملل متحد برای شما تهیه و تقدیم می‌گردد. شنوندگان عزیز رادیو آریانا، سلام بر شما. امید که جور و سعادتمند باشین و روز خوبی را آغاز کرده باشین. زینب محقق هستم با برنامه دیگری از برنامه‌های افغانستان امروز در خدمت شما عزیزان قرار دارم. برنامه امروزی ما در مورد بررسی وضعیت مظنونین و متهمین قضایای منازعات مسلحانه در مراکز سلب آزادی افغانستان است. قرار است فردا بخش حقوق بشر هیئت معاونت سازمان ملل متحد یوناما گزارش را در این مورد به نشر بسپاره و یافته‌های تازه‌اش را با مردم افغانستان شریک بسازد. دفتر یوناما با بررسی مشکلات قصد دارد تا موضوع چون رعایت حقوق مظنونین و متهمین منازعات مسلحانه را برجسته سازد و خواهان توجه به آن است. برای بحث بیشتر روی این موضوع آقایان دکتر رفیع الله بیدار سخنگوی کمیسیون مستقل حقوق بشر و آقای ابوالاحرار رامسپور کارمند بخش حقوق بشر دفتر یوناما را با خود داریم. مهمانان عزیز خوش آمدین. رامسپور، سوال اول مربوط شما میشه. هدف از مظنونین منازعات مسلحانه چی هست؟
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام حضور محترم بیدار صاحب و شما و همچنین همکاران تکنیکی و شنوندگان گرانقدر برنامه، البته همونطور که ما و شما و همه هموطنان ما آگاه هستند، از آغاز منازعات مسلحانه در افغانستان تا سالهای اخیر، خصوصا مثلا بعد از سالهای 2003 یا 2004، ما و شما شاهد گرفتاری یک تعداد زیادی از هموطنان ما هستیم بنابر شرکت از اونا در عملیات های مسلحانه بر علیه دولت، که ما از این اشخاص در گزارشات خود همواره به نام مظنونین یا متهمین منازعات مسلحانه یاد میکنیم، به خاطر که اینا در منازعات مسلحانه گرفتار میشن و در مراکز سلب آزادی در افغانستان نگهداری میشن و البته در طی مراحل حقوقی دوسیه‌ای از اینا از طریق محاکم خاصی که در زمینه فعالیت میکنن و سرانوالیایی که خاصی که در زمینه وجود داره به پیش برده میشن. البته کسانی که مظنونین و متهمین منازعات مسلحانه هستن، اینا هم مانند دیگر شهروندای افغانستان که در قضایای مختلف جنایی یا جرایم مختلف گرفتار میشن، دارای یک سلسله حقوقی هستن که این حقوق از اینا حقوق شهروندیشان است و به هیچ وجه ای غیر قابل سلب شدنی از اینا نیست و این حقوق شهروندی از اینا به اساس قوانین جزایی مملکت، چه قوانین ماهوی و چه قوانین شکلی، تسجیل شده و باید اینا از او حقوق بهره مند باشن.
بله بیدار صاحب، گزارشات قبلی بخش حقوق بشر هیئت معاونت ملل متحد در افغانستان و کمیسیون مستقل حقوق بشر در زمینه رعایت حقوق مظنونین و متهمین منازعات مسلحانه کدام موارد برجسته ساخته بیشتر؟
بسم الله الرحمن الرحیم. رامسپور صاحب اجازه باندې او درنو اوریدونکو، زه فکر کوم چې هغه سفارشات چې د ملګرو ملتو د معاونت دفتر او د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د هغه اړوندو ادارو ته وړاندې کوي، په دې کې ډېره خبره دا ده چې کوم وخت چې څوک په دې تور باندې نیول کېږي چې په نزا کې او دغه مسلحانه یا جنګ کې چې شرکت کوي، د قانون په موجب باندې د ځینو آزادیګانو سلب د دې جواز ګڼل کېږي. ولې دا د دې معنا نه لري چې ټول هغه بشري حقونه چې دوی ته راجی دي د هغوی کې هم هغه راځي سکته راځي او د هغوی نه باید برخوردانه نه وي. زمونږ ډېر تاکید په دې باندې دی چې د یو عادلانه محاکماتو ټول جزئیات په دغه خلکو باندې لکه نورو تورانو باندې چې اجرا کېږي دوی باندې هم باید اجرا شي. با خبری دی هغه نه چې په کوم جرم باندې نیول شوی، اطلاع دی جرم دی لپاره اتهام واردول، کوم بلاخره کورنۍ او قریب ته خبر ورکول. متاسفانه په دغه ټولو مسایلو کې د دغه کسان چې د نظام او د جنگ په جریان کې نیول کیږي یا د خصمانه فعالیتونو په نامه نیول کیږي نه مراد کیږي. د وکیل مدافع په دغه ابتدایي مراحلو کې متاسفانه د نیولو د هغه شروع کې باید وکیل مدافع ولري. متاسفانه چې په دغه مرحله کې ډیری ګډونوالو ته چې دا نیول کېږي په دې نزا کې دوی ته د وکالت مدافع امکانات سهولتونه موجود نه وي، یا په نورو قدمو کې همداشان چې د شکنجې خبره ده چې د اعتراف د اخیستلو په دوران کې موږ پوهیږو چې اوس فعلا د 10 کالونو وروسته شکنجه و عذاب ورکول د اعتراف د اغستلو په دوران کې یا د نیولو په دوران کې په مستمر شکل کې د یو پالیسي په رویه باندې نامل کیږي، ولې دلته و خلک ته بعض ځایونه دا څوک چې د دشمن په نامه نیول کیږي گویا دیو سره ډیر شدید عمل کیږي، عکس العمل ښکاره کیږي. نو د دیو بشري حقونه ټول باید ورته ورکړي، که د صحت حق دی که نور حقونه دي، ځکه د سلب ازادي کول د قانون په موجب باندې د دې معنا فلسفه دا ده چې موږ د انسان په مقابل کې مبارزه نه کوو، بلکې هغه د جرم په مقابل کې چې هغه هغه کړی دی د جرم کموالي لپاره، او دا انسان بیرته سالم باید اجتماع ته وړاندې شي. نو د ټولو بشري حقونه چې د دې سره ورته شته دی، دینه باید برخورداره وي، او په هغوی کې باید هیڅ نوع عدول را نه شي بغیر د دې نه چې معین ازادیګان د دې سلب کیږي.
رامسپوتو شما د این بخش چه گفتنی
داره؟ قبلا هم اشاره کردیم و با تایید فرموده های جناب بیدار صاحب باید خاطر نشان بسازیم که مظنونین و متهمین منازعات مسلحانه ضمن ای که اینا وقتی که سلب آزادی میشن یا مثلا به اتهام جرایمی که انجام دادن مطابق قوانین مملکت باید اینا نگهداری شوند، گرفتاری از اینا با اون پروسیجر باشه، از تمام حقوقی که قواعد شکلی جزایی بر از اینا قائل شده باید برخوردار باشند. البته در بخش های بعدی برنامه هم فکر میکنم شاید سوالات در این مورد شما داشته باشین. ما به همین اکتفا میکنم که حقوق مظنونین متهمین منازعات مسلحانه مانند دیگه حقوق کسایی است که در جرایم مختلف اونا گرفتار میشن، یعنی باید از اون حقوق مظنونین و متهمین برخوردار باشن. هرگاه در این زمینه سوء تفاهم واقع شود و مسئولین با اینا بدرفتاری بکنن، این بدرفتاری ها خلاف قانون است و با قابل تحقیق و تعقیب عدلی میباشد.
رامسپوت، مکانیزم به دست آوردن معلومات موثق از نحوه رفتار با مظنونین منازعات مسلحانه تا چه حد از دقت و بکارگیری مهارت‌های خاص مسلکی مسئولین بخش شما برخوردار میباشد؟
تشکر. سوال بسیار خوب است. همواره زمانی که گزارش‌های در مورد نقض حقوق مظنونین و متهمین منازعات مسلحانه نشر میشه، متاسفانه در گذشته قسمی بوده که برخی از مراجع دولتی اونا به گونه شک و تردیدی خود درباره موثق بودن این گزارشات بیان داشتن، ولی باید بر اطمینان خاطر اینها و همچنان بر اطمینان خاطر هموطنهای ما خاطر نشان بسازیم که بعد از آوردن معلومات دقیق و موثق از مظنونین و متهمین منازعات مسلحانه مستلزم یک سلسله تجربیات و مهارت‌های خاصی است که خوشبختانه اعضای تیم‌های حقوق بشری یا کسانی که برای حقوق بشر کار می‌کنند، چی در کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان و چی در بخش حقوق بشر هیئت معاونت ملل متحد در افغانستان، با این مهارت‌ها اونا بلد هستند و با استفاده از شیوه‌های خاص اینا با مظنونین و متهمین مصاحبه‌های بسیار خاص، محرم، انفرادی، بدون حضور مراقبین حافظ قانون یا نهادهای قانون انجام میتن، تا ای که اونا اعتماد جانب مقابل جلب کرده باشن و جریانات را که اونا بیان میکنن درست یادداشت بکنن و از او تئور تحلیل بکنن و در نتیجه وضعیت یا چگونگی وضعیت مظنونین و متهمین منازعات مسلحانه را در مراحل مرافعاتی اونا خوبتر ارزیابی بکنن. به خاطر از اینکه یک چیزی که خیلی مسلم است و تجربیات ما نشان میده این بوده که همواره مظنونین و متهمین در همه جرائم، چی منازعات مسلحانه چی غیر مسلحانه، همیشه زیاد راست نمیگن و کوشش میکنن که مظلومیت خود به شکل از اشکال برای ارگانهای عدلی، برای وکلای مدافعی، برای کسایی که با اونا صحبت میکنن نشان بدن. آنچه که در اینجا مهم است این است که باید یک سلسله مهارت‌های خاص هر کسی، هر فعال حقوق بشری، هر نهاد حقوق بشری که با همچ اشخاص مصاحبه میکنه باید بلد باشن تا اونا بتانن که همون نکات را که نکات حساس است و از اون میشه آدم استنباط بکنه که چگونه برخورد با اینا صورت گرفته، در وهله گرفتاری، در مراحل تحقیق، در مراحل تفهیم اتهام، در مراحل ما بعد تفهیم اتهام، در مراحل محاکماتی سیگانه اینا با چه نوع برخوردها، با چه نوع چالش ها، با چه نوع مشکلات مواجه بودن و یا ای که چه سهولت هایی بر از اینا فراهم شده بوده که خوشبختانه با در نظر داشت این مهارت ها کارمندای بخش حقوق بشر که پیشتر یاد کردم اینا تانستن که گزارشات بسیار موثق، مصاحبه های بسیار دقیق را انجام بدن. ولی همیشه طور نبوده که مثلا وقتی که بخش های حقوق بشری میرن با 2000 زندانی منازعات مسلحانه مصاحبه میکنن همه ی 2000 مصاحبه ها دقیق باشه و شکایت ها از اینا موجه باشه، بلکه به اساس امو مهارت های خاصی که هست از میان 1000 یا بیشتر از 1000 مصاحبه که با مظنونین متهمین منازعات مسلمانان صورت میگیره، 1% البته متاسفانه در افغانستان 1% بلند است، 1% قابل ملاحظه از او موثق بودن خود از با کاربرد راهکارهایی که ما قبلا نظاری کردم تثبیت میکنه و نشان میده که ما با این و متهمین و مظنونین در افغانستان متاسفانه با سوء رفتارها و با رفتارهای خشن و موهن انسانی و همچنان با شکنجه مواجه بودیم. یعنی که یک تعدادی از این گونه مظنونین در افغانستان مواجه با اینطور مصائب و مشکلات بودن که به اثر همی بوده که گزارش قبلی سازمان ملل متحد که در سال 2012 به نشر رسید عکس العمل بسیار جدی دولت افغانستان با خود داشت و دولت افغانستان اقدامات را در اون زمینه روی دست گرفت.
بله بدرس آقای رمسپور اشاره کردم به شکنجه، آیا در این مرکز سلب آزادی شکنجه وجود داشته و آیا کسی بر ارتکاب انجام دادن شکنجه دستگیر شده بازداشت شده؟
زه فکر کوم په دغه دیالوس قانونو کې د سلب آزادی ځایونه او د تحقیق او مراحل او هغه مقامات چې د تحقیق او د نیول د مظنونینو په نیولو کې لاس لري، داسې یو تحول او مثبت تحول پکې راغی چې اوس د شکنجې او د عذاب ورکول د قانون په لحاظ چون منع دی او د نړیوالو قواعدو په اساس چې افغانستان هغه ځان دپاره منلی دی په ځان ژمنتیا یې منلې ده، ولې اوس هم دلته و هلته په نه په سیستماتیک ډول باندې بلکې په انفرادي توګه باندې شکنجه عمل کیږي. په تیر کال کې زموږ دفتر څلور اویا دغسې پیښې چې د شکنجې نمونې پکې موجودې وې، خو دا ډېر د په هغه دوره کې چې په نظارتخانې په دوره کې نیولو د اعتراف ته اغوستلو، یعنی ملي پولیس او ملي امنیت کارمندانو دا ډېر اعمال کړي دي شکنجې، او په ځانګړې توګه باندې د قندار ولایت وضعیت د هلمند او د هرات دغه درې ولایتونه چې لږې پیښې په نورو ولایتونو کې هم شوي دي، ولې دغه درې ولایتونه ډېر مشهور په دې باندې چې دلته اعمال د شکنجې شوی دی او غیر انساني چلند شوی دی او کسانو سره نویاتو طریقې مختلف دی، ولی وهل تکول پکې ډیر دی، بیخوبی پکې ډیره ده، دراول په یو خاص حالت کې چې یاد آزاد بدن د بعضی آزاد تاول او هغه ته آزاد ورکول همداشان په دار باندې ځوړندول دا مسایل. زمونږ د بشری حقوقو خپلواک کمیشن په دې اکله باندې کله نا کله د هغه مامورینو په اکله باندې چې دغه مالکی په رسمي شکل کې دولتي دوایرو ته ابلاغ کوي دی او دا ورته رسمي سپارو، په ځینو حالاتو کې د تغییر تبدیل موجب ګرځي دا مامورین، او ولې اکثریت موارد کې چې په دې مواردو کې لږ ذره شفافیت موجود وي، خلکو ته گزارش دی موجوده وي، دغسې یو ښکاره شي دا مسله، دغه مسله لا تر اوسه هم ګونګه ده په اداري چوکاټونو کې دا مسله پټیږي. ښه به دا وي زموږ نور هم سفارشات په دې عقله دا دي چې په دې عقله باندې ډېر شفاف تحقیقات وشي چې هیڅوک بې ګناه په اصطلاح ضرر ونه ګوري د دولت د ادارې نه، او د نتایج د تحقیق باید عوام الناس ته وړاندې شي چې خلک خبر شي چې دولت قابض دی په دې مسله باندې، او هغه څوک چې شکنجه مالی یا هغوی ته جزا هم ورکول کیږي.
منظور از شکنجه سیستماتیک چی هست؟
اینه چې د یو رویې په شکل کې او حتمی وګرځول شي چې د هر نیونې په هغه کې په اقدام کې شکنجه به عمل کیږي، د هر اعتراف په اخیستلو کې باید شکنجه وي، دغه یعنی سیستماتیک ډول باندې چې په مرتب شکل کې انجامیږي د یو رویې او روش په منظور باندې. او کله کله داسې کیږي چې د پاس د خوانه یعنی قانوني جواز او د لوړ مقام د خوانه دا جواز ورته نه دی ورکول شوی، ولی دا شخص چې مامور رسمي مامور دی د عذاب ورکول ولینا دی یو طریقې په شکل کې چې ذات اعتراف واخلمه، او خاصتا د دولت مخالفینو سره په دغه رویه باندې کار کیږي چې کله نه دا اعتراف واخیستل شو نو د دین وروسته بیا شکنجه کیږي نه، یعنی مقصد دا چې اعتراف تن واخیستل شي.
آیا با دولت در این بخش کار شده در بخش آموزش کسانی که در بخش تحقیقات و استنتاق هستن تا اینکه مهارت های بخش فرا بگیرن و بهتری کار انجام بدن مطابق با قانون؟
گزارش سال 2012 سازمان ملل متحد بخش حقوق بشر یک سلسله سفارشات را بر دولت افغانستان داشت. این سفارش ها هرگاه به شکلی که تقاضا شده بود لازم عملی شوه یا عملی شده باشه، یقینا که باید تغییرات مثبت را در این زمینه به بار آورده باشه. این سفارشات نه تنها آموزش ها و فراگیری تکنیک های خاص استنتاق و تحقیق مطالبه میکرد که باید مسئولین عدلی و قضایی با او بلد شوند تا ای که جلوگیری کرده باشه از گرفتن اعترافات و اعترافنامه ها به شکل اجبار. یک سلسله مسائل تکنیکی دیگر هم پیشنهاد میکرد، به عنوان مثال نصب کمره ها را که به شکل دائم نظارت بکنه و اتاقای استنتاق و تحقیق پیشنهاد میکرد. نظارت این کمره ها را پیشنهاد میکرد که باید به شکل شفاف باشه و تمام جریانات تحقیق باید ثبت شود تا در این صورت جلوگیری شده باشه از شکنجه مظنونین و متهمین. به همین ترتیب بلند بردن ظرفیت کسانی را که در این زمینه کار میکردن که اونا باید موازین قانونی را که افغانستان با او با تعهد داشته باشه و در قوانین افغانستان درج است و به اساس از او شکنجه دادن جرم تلقی شده و جرم شناخته شده، این را باید بفهمن و درک بکنن و کسانی که مرتکب شکنجه میشه اونا باید به اسرع وقت به محاکمه کشنده شوند، مورد مجازات قرار بگیرن. این سفارشات البته به گونه مطرح شد که دولت افغانستان از این استقبال کرد و فرمان 12 فقری به ارتباط از طرف مقام ریاست جمهوری وقت صادر شد تا اقدامات پیشگیرانی را برای جلوگیری از شکنجه روی دست بگیرن. در فرصتی که در سال 2013 و 2014 گذشت، باز هم بخشای حقوق بشر سازمان ملل و کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان تمام مراکز سلب آزادی را که در اونجا مظنونین و متهمین منازعات مسلحانه نگهداری می شدن تحت چشم داشت خود داشتن، تحت دوربین ها و ذره‌بین های خود داشتن و بالاخره باز هم کوشش کردند که بر تحقق فرمانی که صادر شده بود و چگونگی تحقق از او یافته های خود را ضمن گزارش دیگی که انشاءالله انقریب فردا یا پس فردا به نشر خود رسید با مردم افغانستان و با مراجع عدلی و قضایی حکومت افغانستان شریک بسازند.
با توجه به قوانین ملی و بین المللی مظنونین منازعات مسلحانه از چه حقوقی برخوردار هستند؟
یو عادلانه محکمه طول جزئیات و ارکان چه ده نور و غرد پرست کې د دغه مزنون په خاطر باندې په جنگ کې کچته نیول کیږي او مزنون واقع کیږي یا اتهام ور باندې وارد کیږي هغه ست کوي. یعنی په شروط نیولو کې باید جرم ورته ابلاغ شي ته په کوم جرم نیول کیږي، اقارب باید سره یا تماس نقطه باید موجود وي چې دا خلک باید بیرون سره تماس ولري. د وکیل مدافع موجودیت په اول مرحله کې ضرور ده چې دې ته میسر وي، دغه خدماتو نه ورته وویل چې تاسو حق دې لرئ چې دا د دې معنی نه لري چې دښمن په نامه نیول کیږي، دوی باید وکیل مدافع ونلري. اکثرا وخت زموږ چې نظارتونه کوو په دغه مرحله کې زموږ د ملي امنیت کارمندان وایي چې دا ازرار زموږ افشا کیږي او دا موږ نه غواړو چې په دغه دا هیڅ معنی نه لري او قطعا د دې دا حق نه ساقط کیږي چې دوی باید وکیل مدافع ولري. همداشان ټول هغه بشري حقونه چې یو انسان ته که څه به ازادي شوی وي ته هم پی مورد وي چې د یعنی کامل صحت برخوردار وي د هغه اقرار په وخت کې نشي کېدلی چې سړی خاصة د مخالفین په عقل دا صف کې چې زخمي حالت کې نیول کیږي، د دې باید اول تداوي شي، د دې باید اول تداوي شي، حالت باید جوړ شي چې بالاخره په کامل مسؤلیت کې د خپل اقرار او خپل تعریفات ورکړي. نو همداشان په قانوني میادونو کې د دې سیړنه هغه میادونو په قانون کې پیژندل شوی دي. متاسفانه زمونږ تحقیقات ښیي چې ډېری مظنونین په دغه قانوني میادونو کې نه څرل کیږي، دوی به سرنوشتۍ سره مخ کیږي، حتی تر دې پورې چې هغه میاد قانوني چې دوی باندې مرتب شوی ده چې هغه تیر هم کړي نور وخت لپاره پاتې کیږي په مختلفو بهانو باندې. نو دغه ټول هغه مسایل دي چې د مظنون لپاره د یو منصفانه او عادلانه محکمې جزئیات جوړوي، هغه په دغه خلکو باندې هم سرایت کوي او دا خلک باید هغوی نه برخورداره.
آیا تنها دولت ها مکلف جلوگیری از شکنجه هستند یا جناهای دیگر هم؟
اصلا د شکنجه په تعریف کې دیسې راځي چې مامور رسمي، یعنی که عرفي خلک په اصطلاح اعمال شکنجه کوي، هغه په تاوتریخوالي کې راځي، خشونت کې راځي. ولې د شکنجه په تعریف کې دا ده چې هماغه رواني و لفظي و مالي و جسمی زیان ده، ولی د رسمي مامور نه په موقف نه په استفادې سره چې کیږي. یعنی کله چې د خزو پوران تاریخوالی مسلې ده خوخه چې ده کله چې تاریخواله کوي دا یو رسمي مامور نه ده دا نو تاریخواله ده چې کنجا هغه ته چاته ویل کیږي چې یو رسمي مامور اند گرفتاره دی یو مجرم کی او یاد اقرار د اخیستلو په منظور باندې د خپل صلاحیت نه په سوء استفاده باندې دا کار کیږي نو ولی کله نه چې د جنگ دواړه خواوې دوه خواوې په جنگ کې موجود دي ټولو ته دا مستحق شته ده چې هغه رفتار چې ظالمانه وي او د انساني کرامت خلاف وي هغه هیڅ چاته لازم نه دی که دا دولت وي که غیر دولت وي هغوی نه باید چې داسې یو چلند وکړي چې د انساني کرامت خلاف وي او دغه مضمون چې نیول کیږي واقعا موږ په دې انداز کې کار کوو چې کرامت انساني دي ورسله شته او دا باید خدشهدار نه شي او دې ته باید ضرر ونه رسیږي او د انسان که چېرته مضمون وي او متهم وي په یو جرم باندې د دې معنا لري چې کرامت انساني د هغوی کم شوی ده.
بعد از نشر گزارش های شما، گزارش های قبلیتان، اقدامات دولت و عکس العمل دولت در قبال نشر گزارش ها چی بوده و تا چند اندازه همکار بودن با شما؟
تشکر. قبل از اینکه به این سوال پردازم، با تایید فرموده جناب بیدار صاحب، من میخواستم یک چیز اضافه بکنم که شکنجه در بحث شکنجه در قوانین بین المللی که افغانستان خوشبختانه عضویت کنوانسیون من شکنجه و رفتارهای موهن و غیر انسانی را داره، دولت متحد است که باید به اساس کنوانسیون باید شکنجه را در قلمرو خود اجازه نده و شکنجه را به اساس قوانین ملی خود جرم بشماره که این کار قبلا شده در قوانین ملی ما به اساس قانون اساسی، به اساس قانون جزا، قانون شکلی جزا یا کد شکلی جزا هم جرم است. اما میاییم سر یک مسئله که در هیچ گونه حالتی شکنجه باید جواز نداشته باشه، حالتهای اضطرار، حالتهای استثنایی که واقع میشه در کشور، ای هم حتی باعث از این میشه که شکنجه را به شکل از اشکال خدا نخواسته برش مجاز بشمارن. از همین خاطر است که آزادی از شکنجه از جمله حقوق مطلق است، از جمله حقوق نسبی نیست. در بحث حقوق هیچ کس نمیتونه با بهانه از اینکه حالت امرجنسی است یا حالت اضطرار است، حالت گدوادی است، گویا یک نفر بگیره شکنجه بکنه. همونطور که بیدار صاحب اشاره کردن، جناهای جنگی متخاصم هم که با دولت درگیر جنگ هستن، اینا هم به اساس قوانین بین المللی بشر دوستانه مکلف هستن که از هر گونه آزار و ارعاب و شکنجه اسیرای جنگی و کسایی که نزد از اونها نگهداری میشه در مراکز سلب آزادی یا جاهایی که نگاه میکنن، باید اونا را شکنجه نکنن، اذیت و آزار نکنن، رفتارهای خلاف کرامت انسانی رو به اونا انجام ندن که این هم یک بحث بسیار کلان حقوقی است. در قدم اول دولت که حاکمیت پیشش است و اراضی را و نفوس و قلمرو خود بالاش حاکمیت داره، این مسئول است، خصوصا دولتی که بازی رو تعهد داده باشه در چوکات یک کنوانسیون که خود مقررات یک کنوانسیون بالای یک دولت الزامی هست، توصیوی نیست، باید در قوانین ملی خود انعکاس بده عمل بده. بحثی که دیگه که شما به نسبت به سوال کردین، مسئله اقدامات دولت است. دقیقاً بعد از گزارش سال 2012 دولت افغانستان یک سلسله اقدامات را روی دست گرفت که بر اساس از او کمیسیون را تعیین کرد دولت افغانستان، که این کمیسیون مکلف شد تا وضعیت عموم مراکز سلب آزادی را که شکنجه در اونجا گزارش شده بود مرور بکنه، بررسی بکنه و یک گزارش را به مقام ریاست جمهوری افغانستان ارائه بکنه، که خوشبختانه این کمیسیون در یک مدت زمانی بسیار کم توانست که امو حقایقی را که در گزارش‌های حقوق بشری آمده بود اینا او را تایید بکنن. با تایید خوشان پیشنهادات را هم به مقام ریاست جمهوری ارائه کردن که قبلا هم اشاره کردم که یک فرمان 12 فقره‌ای صادر شد. بر اساس این فرمان 12 فقره‌ای اقدامات باید روی دست گرفته می شد و یک سلسله از اقدامات البته روی دست گرفته شد، نتایج خود طبیعتاً که داشته. اما در مجموع ما منتظر هستیم برای پخش گزارش بعدی که چشم دیدها یا نظارت های بخش حقوق بشر از وضعیت حقوق مظنونین متهمین مناظرات مسلحانه بعد از اقداماتی که دولت در سال 2012 او را حکم کرد مطالعه میکنه. ارگا باز هم اقدامات دولت مؤثر نبوده باشه، دقیقاً که باز هم پیشنهادات در گزارش بعدی وجود خود داشت و امید میره که این پیشنهادات باز هم منتج شود به کاهش میزان شکنجه و اذیت و آزار مظنونین و متهمین مناظرات مسلحانه در افغانستان، که اونا هم شهروند افغانستان هستن و باید مقتضی یا متناسب به جرمی که انجام داده باشن به اساس قانون مجازات شوند، نه ای که در یک رویکرد غیر قانونی که عبارت از شکنجه باشه از اونا اعترافات جبری گرفته شده باشه.
بدرسته آیا اصلاحات و اقداماتی که در زمینه بهبود وضعیت مظنونین مناظرات مسلحانه صورت گرفته است سوی دولت قناعت بخش هست و کمیسیون مستقل حقوق بشر در در بخش فعالیت های داشتم.
از فکر کوم چې په دغه دیالوګ قانون کې چې په مستمر شکل کې د بشری حقوقو خپلواک کمیسیون نورې ادارې دغه سیمهالاتونه لیدنه کوي، ډیر تحول راغلی، مثبت تحول راغلی، د په معیشت کې تحول راغلی، د درې وخته ډوډۍ لپاره چې کوم پیسې ورته دی ته والا وی هغه اوس جګی دي نسبتا بیا روپۍ زما په یاد دي چې په اوایلو کې چې مونږ کار شروع کوو دیالوګ کاله مخکې وس سباندې د وسو افغانې دي د درې وخت ورچې دام تکافونه کوي. صحیح وضعیت د کلینیکونو وضعیت ښه شوی دی، ولې اوس هم د دارو او د هغه ډاکترانو مجربو ډاکترانو چې مسلکي هغه وي او د پونځیو نه خلاص وي د طب پونځیو نه دغسې کدرونو مسلکي کدرونو کموالی په دې ځایونو کې لیدل کېږي. هم د اموزش او د عرفې په هکله باندې هم د ناخوالو سره مخ دي. کله کله موږ دغه زندانونو کې د ګرمۍ په موسم کې د سړو وسایل او همداسې په یخنۍ موسم کې د ګرم کولو وسایل کمبود شته دی. نو همچنان د زولانې او د ولچک استعمال چې په هغه مواردو کې هېڅ لازمه نه ده چې په اصطلاح هغه د قانوني لحاظ باندې دا د ډېرو خطرناکو مجرمینو دپاره هغه ده چې امکانات د نورو ناخوالو موجود وي، ولې دلته او هلته دا استعمالیږي چې دې کې هم زموږ نگرانۍ شته دی. د جداوالی د جرمیت د نو په حساب باندې کېدای شي چې بعضینو کې ډېر عادي مجرمین د ډېر خطرناک مجرمین سره یو ځای وي په زموږ راپورونه ښیي چې په ډېری دغسې ولایتونو کې یا د محابسو فزیکي هغه په اوولسو اتلسو ولایتونو کې محابس نوي جوړ شوي، نور ولایتونو کې ډېر زاړه دي. د هغه استانداردونه چې د یو محبوس لپاره او د یو سال بیا ازادي شوي انسان لپاره په دغه ځایونو کې دي واقعا ډېر کم، تراکم د مابوسینو د مزمنینو د متهمینو دومره ډېر دی. همداشان زمونږ تحقیقات ښیي چې په ډېری ولسوالیو کې د توقیفخانو عدم موجودیت راسن د مزمنیت د مرحلې نه راسن مابس ته ځي، یعنې توقیفخانه دغه دویمه حلقه چې په منځ کې ده دغه هېڅ موجوده نشته. نو ډېر داسې مسایل شته دی چې نور هم باید تحول پیدا کړي. په ځانګړې توګه باندې زمونږ ډېر اضطراب چې جوړوي هغه د شکنجې موجودیت دی، د عذاب موجودیت دی چې دا باید لکه څرنګه چې په 10 دسمبر کې کله نه چې د نړیواله ورځ د بشري حقوقو لمانځل کېدله او محترم رئیس جمهور او ډاکټر صاحب سیمه سمر پکې شرکت کړو، په جګ آواز باندې شکنجه قابل قبول نه ده زموږ لپاره. نو دا په عملي ټکو کې هم باید پیاده شي او لازم هدایت باید صادر شي چې په هیڅ ډول او که څوک داسې ارتکاب د دې کړه هغه ته باید داسې جزا ورکړل شي چې د نورو لپاره د عبرت وړ وي.
بله رامس پور صاحب، به عنوان آخرین سوال و یا یکی پیام شما به دولت افغانستان در این چی است؟
دولت افغانستان مانند سایر دولت هایی که به کنوانسیون های بین المللی الزامات خود بیان کردن تعهد دادن، هم ملزم است تا تمام تعهدات بین المللی خود ایفا بکنه، از او جمله عضویت افغانستان در کنوانسیون منع شکنجه و رفتارهای موهن غیر انسانی، مستلزم از این است که دولت با قاطعیت هرچه بیشتر در بعد داخلی قوانین ملی را که در زمینه وجود داره او را از طریق نهادهای ارگانهای حراست قانون عملی بکنه و کسانی را که مرتکب شکنجه میشن در این ارگانها اونا را به پنجه محاکمه و قانون بسپاره، تا خدای نخواسته او لکه ننگین و داغی که در اثر شکنجه و شکنجهگری در در سیستم عدلی افغانستان به اصطلاح موجود باشه این لکه و داغ زدوده شود و حاکمیت قانون به اون شکلی که مستلزمش است باید عملی شود.
تشکر مهمانان عزیز. دوستان عزیز، به پایان برنامه میرسیم. امید که برنامه مورد علاقه شما عزیزان قرار گرفته باشه. اگر انتقاد، پیشنهاد و یا نظری در مورد برنامه ما دارید میتونید از طریق شماره تلفن 07905159 و یا ایمیل آدرس unafghannews@un.org با ما در تماس شوید. همچنان اگر به اینترنت دسترسی دارید میتونید برنامه ما را از طریق سایت www.aryana.fm بشنوید. همچنان برنامه قبلی ما را میتونید در وبسایت یونما بیابید، www.unamanews.org. تا برنامه بعد، خداوند یار و نگهدارتون.